خبر ان دای ماتری پختنه وکړه او هغه په کلک رد کړه. ولسمشر ترامپ وایي خای د خاشق جیپ ورکی دوکه یاغي قتلان لاس ولري. ولسمشر ترامپ د غراز ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته ویلي چې سمدستي سعودي عربستان یا د التیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیه ته ولاړ شي او د دغه قضیې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غوښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غوښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د ادبی فنونو پر ارزښت غږیږي.
د الفت صاحب نصرونه که تاسو لوستیم دی حتمی خو په دغه پلمایم ولولې تاسو فکر قربانی وکي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلی، هغه کې څومره استعاره راغلی.
په فنکار برخه کې د کونړی شاعر آصف الله میاخیل په فن غږیږي.
رناولې وړې هغه کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله می ګونګه شونه زما سندره او سواز نه کوي او ګونګه خوله بټه پڅو وایم.
په زرپانه کې به لنډه کې صاحب پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خوله نه وی نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملا ارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپل کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویر لخکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوې نو ملالۍ ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینی خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړې اول می فکر درته نو اوس می د زړستنې کګې در پسې دینه. د هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند جواک دی یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خبرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کو که څوک می وژني لاس هم نه نیسم سما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومتولۍ، د پیاوړتیا او د زده او نقیصو اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی چې دغه کتاب کولی شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یو معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړي دي. د زیاته کړه په نږدې راتلونکو کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي ابداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه عبادتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیون افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړا او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې تر سره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې لډیر ځند نوروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تیرونه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خواندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست حسینې صافی د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالی شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر عالی شورا د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راو او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ څنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو؟
اغلی صافی سرګنده کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هنر لارې کولی شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولی شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکسې کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار ویان محمد صابر مومن سرګنده کړ چې د هنر عالی شورا لس کله مخکې جوړ شوی و او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړ چې د هنر د عالی شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه، د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اروزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنۍ ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر 4 بجې
په اورزګان ولایت کې د محل شپږ محلي رسنی فعالیت لري چې 15 رادیوګانې دي او یو یونیزه ده. یونیزه او دوه رادیوګانې دولتي دي او پاتې درې رادیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ایز خصوصي راډیو تړون ژغ مسول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړي وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیب ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري، دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې، هغوی د سختو ګواښونو سره مخ دي. البته اقتصادي ګواښونه دي چې هغوی ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې که چیرې نور هم دغه حالات دغه ډول مخته ولاړ سي نو کېدای سي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه یې په ټپه ودري.
یوازې دغلته تړون ژغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه ده مخامخ، بلکې دا غلطه د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي کچېری دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوی اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاص شي وي.
دولت ته ځینې غونډې نیسي، ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې 100 کسه 200 کسه به پکښې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي هغه به په زرهاوو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخي په هیواد کې لدرې 300 نډیر رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې لډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور له مخې په تېرو څو کلونو کې نږدې سل راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1415 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خپرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل سوي او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خپرونو فیل کړي، خو په 1920 میلادي کال کې خپرونې منظمې او پراخې سوي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسؤول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونو د مسولینو سره همدارنګه د والی صاحب سره او د موساتو د کارمندانو سره په یو فیډیسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه موسات او دولتي اداري او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای سو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حداقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فراکو. د دغه
لدی ټولو سره سره نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه شي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر ازادۍ ستر گزار یادوي.
ادبی صنایع او چوکاټونه هغه ادبی توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي، او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم ده د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو، یو ادبی ژبه لرو. عادي ژبه او ادبی ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه در توای ما وس وس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبو کې، خو اس زه د خپل ژبه دی اغه په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالی کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبی ژبه او د عادي چې دا کومه و منګو تاسو را ورس کارو یا د ولس وګړي کار خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکله خبره د ادب راغله نو تبه خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنې نور ادبی فنون او د بدی برخه چې دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي د غسریه تکمیلون کې دي یا خلا ورکون کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایعو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دین را پیدا شوه دی چې موږ کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګی ورته د نظم نه راوړو. او وجه هم دا وی چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګی ډیر برجسته او ښکارا څرګندې وي چې هغه شاګرد وي او کام هم لوستوال وي هغه ډیر خپويږي. دویم په یاد پاتې کیږي. کني ولینا موږ ادبی نثرونه لرو، د ولفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی خو په دغه پلمایم ولولې تاسې فکر ور باندې وکي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلی، هغه کې څومره استعاره راغلی، په هغه کې بدی کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلی. دا شانتي ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته، خو زمونږ ډیری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دي، د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی، او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو دپاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پورې دي، د هغوی د خولې نه آواز راخیږي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد، تاسو ډیر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي، کار مو کړی دی، ستاسو څېړنه یا ستاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول شاعران راوړي؟
ګوري، هر شی دغه باندې چې موږ او تاسو فکر کوو، د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو، نو د هغې دورې هغه تاریخ، سیاسي حالات، امکانات، دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي، بیا موږ او تاسو په هغې باندې نظر ورکړو. موږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده، نو په هغه وخت کې ژبه ډیره اوچ کې وه، ادبي ژبه، البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي. نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو، دغسې کلام یې ونه وي لکه قرآن کریم. او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دینه، ځکه دا د خالق کلام دی، نو مخلوق دی نه عجز دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت، نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي، خو بیا هم د خوشحال بابا دور او بیا د حمید مومند او د کاظم خان شهیدۍ راوخله، دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شه، د همدې ادبي ژبې هغه زور دی، هر څوک پکې زور ازمایي کوي. نو هغه وخت د ژبې دی، یعنی اوس نه چې موږ او تاسو یو، خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده. یعنی که تاسو کاظم خان شهیدۍ ولولئ، تاسو چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړي چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې، نو د دې نه خو ښکاره دا کېږي چې یعنی دوی ژمن و دې خبرې ته. یا خوشحال بابا چې وایي کنه، هغه وایي چې قتلمې مې کړي د شهد ورته سازي، د وربشو په ډوډۍ چې چا شخوند کړ. ګوري، دا هغه شی نه دي چې یعنی ډېر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شیشته دي. نو هغوی قصدي دا شاعري کړې دي یا یو د بل تایید چې کړی دی، دا خبرې هم راغلي دي. هغه دور د دی وو چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې، هم په استعاره کې، هم په کنایه کې، او حتی د غشيري فورمونه چې خوشحال بابا پاللې دي مکمل او بشپړ او نور ته سپارښتنه کړي، او دا هم په خپل اثرو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعري کړم د پښتو ژبه به اوس پابو تاب شي. او یا دا خبره په نثر کې کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه دوی تکمیل کړم. یعنی هغه په خپل هم دې خبرو ته اشاره شته دی په اثرو کې. نو اوس کېدی شي چې شاعر قافیه را نه وړي، کېدی شي د څپو هغه شمیر برابر را نه وړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي، یا کېدی شي ساده به د نثر را وړي، خو ادبي تلازمات ورسره وي. یعنی د سیده ما یو وخت کې که زه درته ووایم کاکا خیل صاحب د خدای وبخي، زه چې لیسانس نه فارغېدم اخري سیمستر، نو ما په الفت صاحب باندې د داسې دغه د ګلپاچا الفت بدیع کولا وی، دا زما د مونوګراف سرلیک دی اوس هم را سره شته. نو کاکا خیل صاحب ناسو کله چې دا خبره دا کړه، ما ته یو خاندل ابراهیم دا څه چل کوي، ته دغه الفت صاحب ګوره او بدیخ کلاوی ګوره، یعنی هغه د دې په خاطر یعنی چې دا دور خود دې نه دی، هغه کله دا شی نه استعمال کړی دی. نو ما ورته وخندل، مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دې استعمال کړي کنه راغلي کنه دی راغلي،
بالکل
په دې نه کوم چې زه دا فورمونه د کې پوره کومه، دا ټول برخي پوره کوم، زه دا وایم چې د دې ته په اثارو کې دا شینو ته دغه شته کنه، توجه شته کنه، یا قصدي یا نه قصدي چې راغلي وي چې د سیده به سید موضوع دی. نو یقین دی شما دوه یا د کچونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت صاحب هاشمي صاحب د کور ودانې محیدین هاشمي صاحب، نو هغه را سره په اثارو کې حتی چې د اخبار دغه نو وړې وړې ټوټې ما ته راکړې، هغه وخت کې د کلیات هم دا ټولې مجموعې مې را پیدا کړې دي، د اشعار ما ولوست. نو بلا ډیر بدی صنعتونه دی هغه په اثرو کې چې شک پینې کیږي چې را ولفت سیب دی دا کار کړی خدا خو راضی کنه ما تاسو ته چې جبا د بیکي ضرور دا خبره پکشته یا زمون عام خزي چې کله کله غږیږي زنی جملې داسې د خلینه را وباس یا عام وګړي چې هغه کې تشبیه وی هغه کې استعاره وی دا شی نه وی هغه کلام ادبی شوی وی خو هغه په دین نه پویږي
استاد په ادبی صنایو باندې پوهیدل په بدی بیان باندې پوهیدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره
نو که یو څوک شعر او شاعری کوي ادب ته خدمت کوي یا په دې لار کې ورته غلري صلاحیت لري نو که دا ور سره علم ولري په مسایلو باندې نو د خنه خه هغه خپل خبره او هغه خپل کارونه خسرته وړلی شي او که چیرته دسی چې علم ور سره نه او هم دسی بس ساده باد رواني لکه زمونږ او تاسو ولسی شاعری ولی فورم داسې په یو فورم کې نه یو غزل مونږ په څو فورم کې لرو ما د ملنګ جان په چار بیت کار وکي وخت کې د فورمونو په لحاظ خدا ز چاته لاسو کشپاړس دوله چار بیت ما د په دیوان کې پیدا کړی د په اشعار کې نو تاسو په خپل فکر وکړي چې دا به څنګه مهار کوي ته دا به څنګه تی وی لاري تراولي نو که دوی سره هغه شانت علم وی نو کې دی شي چې دغه شینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وي چې چاربیات ته مونږ غوڅه لار لرله د بدلی د پاره به غوڅه لار و او نور مسائل به داسې صحیح شکل کې وخوزه په خپل دا غوړه غنم زمونږ عبدالرحمن بابا خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې البته په فارسی کې په عربي کې اردو کې تاسو وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دی حتی که زه تاسو ته وایم چې دا خبره خود تدیر مناسبت هم نه لري خو که تاسو د پاکستانی هنرمند نه د هنر په اړه پوښتنه وکړئ هغه څونه معلومات درکې خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه په هیڅ خبر نه دی هغه د هنر له به مخې ته وړي یو شی به کوي یا به آواز را وباسي نمونې نه اخلم خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي چپه خوله پاتې کیږي ځکه پرمختګ نه کوي او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي او د دې سره څنګه کې هغه پرابطه باندې معلومات حاصلای نمونه نه اخلم کړي ډیر کسان شته چې دومره معلومات لري په شعر لري په خشیر په انتخاب لري د موسیقي په الو باندې لري نور خبرې ډیرې
یعنی شوري ډول راغلي
هنر شوري ډول باندې او یعنی پوي سره د علم خبره ده نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده کوړتیا خوله درکړي ده د شعر یا د ادی نثرونو نو د دې څنګه مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سولغختون کې شاعر اسف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکو دی غږیږي په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې
فنکار په دیار له سوش پګه ویا کال نه را پدی خاتمې شاعری ته مخه کړې زه خپل یو خو د هیواد حالات هم دا سوي چې د ته اړ کړو چې شاعری پیل کو حتمن د انسان په زړه کې به یو څه وی یا به یو شخص سره مینوي یا به د هیواد سره مینوي یا به د الله سره مینوي د غزه پیغمبر سره به مینوي کې دې چې د انسان د غمین نه شاعری مقام ته ورسیږي
تر اوسه څومره شاعری کړې ده په کومه کومه برخه کې غزل زیات نظم دی نور څه دي
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوم نظم هم شته هر برخه کې شاعری هم کړې ده
لومړی غزل یا شعر دی درته یاد کې کوم شعر ویلې شي
یاره دا خو به په فکر کې رانه شي او خو یو بل شعر بوی دا غي پسې ورتوي دا زبلې ونې يم ک جانان دې لونې او بس هر څوک لونې دي ټول جهان دې لونې سپېرې سپېرې خبرې د انکار تر نه راوځي نو دلبر اوس لونې دي ک په ځوان دې لونې په خپل چې د عمر حد کړي او کې ځان بند کړي دا خلک لونې دي ک زندان دې لونې او د مینی فلسفه کې بنور سوای میاخیل او د مینی فلسفه کې د
غنی خان دی لیونی
لا اوس چې موږ کوم شعر واوري د غزل دی و ویلی دی کې خو دې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثر شوی
نه دا سه خو نه ده مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو غاورو ګورو زه خپل د خپل هیواد د زیاتو شاعرانو کاروان صاحب د آن صاحب د دوی شاعری ډیره زیاته خوښوم او د دوی هغه کوم سب چې دی پاغې باندې غواړم چې تګ وکړم
ځینې شاعری ستاسته لکه د غنی خان په شانته ملا پسې نښتې
داسې ده چې زمونږ استاد په ټولنه کې زیات حالات داسې وي چې هغه ګیله زیاته د ملا نه کیږي نو زیاتې خبرې ملا ته راجی وي خو اوس وخت کې لکه یو داسې یو څه جوړ کړي یو غږ را سره پورته کا مرګونه دي ملا او مړ کېږم وژل کېږم ظلمونه دي ملا ته چپ شوي وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دي چې رالویږي او راکټونه دي ملا دا مونځ مې قبول شوی کله سره یې ادا کړم او په جب کې مې د یار څو تصویرونه دي ملا نو همداسې ورته شعرونه ملا پسې راغلي خو زما یو ګیله ده د ملا نه داسې نه چې ما به په ملا باندې نیوکه کړي وي او یا به نیوکه کړم خو ګیله زیاته د ملا ته نه کیږي
تر اوسه به دې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب دی چاپ شوی
کتاب خو برابر کړی شعرونه خو ډیری دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه د دغه سیمې اوسیدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګرې هم ډیر مشهور دی نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګرې وي هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خوشکو وهلي باغ به پسرلی شي جوړ به بیرته د څوکۍ مازیګرې شي نو دغسې په دغه دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله او په راتلونکي کې اراده هم کړې ده چې کتاب چاپ شي
بله مسله دا چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی اکثره بزګانې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي ځیانې په دې اړه دې کوم شعر ویلی دی
او ولې نه یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې م هم لیکلی وو هغه داسې وو چې د کونړ سیند ته موجونه وهي زما په زړه کې او پر هر جوړ دی ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپونو څه راکړي بل ته فایده ما ته نقصان راکوي بل ته خواږه ما ته ترخه راکړي پرون یو تور پنجابي وخوړمه اوس هم د مار غوندې حملې کوي ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه ګزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله زما سندره اوس آواز نه کوي او ګونګه خوله به ټپه څه ووایم زما رباب هغسې ساز نه کوي نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه غزلې شعرونه دا خو لیکل شوي دي
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړي د خپل زړه هغه خواله دي ورسره کړي وه او درد دې ورسره شریک کړی وو کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو دیرونه ترې وویستل شي یا برېښنا کوټونه پرې جوړ شي داسې څه شوي دي
هو په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه د دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سین یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته فایده رسېږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر اوږدم دی
د سولې لپاره یې څه لیکلي
هو د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم پکې ده غواړم چې عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ پکې مو پورته کړی وي د سولې زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخو او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي د غدبر کلی مغروره پیغله کمی د شعر خیرو ته لاس پورته کړ بیا به شي ما پسې تروره پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دختو سپیره شاعر یم عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼې غوندې سخ جانان می راته بدن دې په نشتر وهلې دا چې میتړ می خو کې خطر راځي راته ایزړه دې په خنجر وهله او دا د خوبانو عجیب قانون دی سړی ته به لدر د څور کوي یو ځل ایزړه درته ټوټي ټوټي کړي بیا په یو خبره خلو ور کوي
واه ډیر په پای کې هغه شاعران چې نوی شعرونه لیکیا شروع کیا او یا دا اوس شروع کړی دا ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی څنګه شاعري وکړي
زما خو پیغام د غورونو ته د غچینوي شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي خو خبره ده خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي د هیواد په ګټه باندې وي نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ استاسو د ټولنې په زیان باندې وي نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت زموږ د هیوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي
من یو اخیره کې د خپل یو کله غزل را ته بولو وی چې اوریدونکو ته خوند وایي
یو غزل وی انوري صاحب هله د چې دا اوریدونکو د خوخي وړ وګرځي کړي کې او چغې لدې خار اوزي او خکاری کوم ستوره لمدار اوزي زيني وخت داسې شم هیڅ پوي نشم او زيني وخت زړه ملي اختیار اوزي پاچا راگیر دې پاچا بن پاتې دې یو ورځ بده هم لغبار اوزی دمرا دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه می لشمار اوزی بیا به یو څو ټپی زی وکړم درته کله چې حسین دی لکار اوزی دا څه کیفیت دی زما استاد مینی او لکه نغمه چې لسیتار اوزی او مینا شي هغه وخت بیا خیل مینا چې سړی پوخ شي لانګار اوزی د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد لپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کو او بس ته دا هیواد نور ډیر زوریدلې ده نور دې ته د جنگونو ته د پایټ کې کیدو او راشو خپل لاسونه سره یو کو خپل هیواد خپل لاسونه باندې بیرته ودان
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار او وګمج بارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پستا چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر حوارته کې کیناسته د چادرې لڅلور کونج سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ رازوړندې به د لاس بټه ګوتې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله ایوا دوی درې څلور خزینه ځوان غکی واورید دا زایز ما دی لو عمر په خې خزی ور وکتل یو څوک په شنه چادرې کې بلاړه و پناستو وکرخیده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره په خې خزي پزه کش کړه سیګي د ډوډۍ لا تاو د بویا ډاکل ګوتې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې په خوا لا د ناستې لپاره د هواره تیګې خېوا له عمره په خې خزي ور وکتل نوی راغلی خزه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته و یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل له عمره په خې خزه په خواره خوله وویل هازو یا د ثواب لپاره خو یو ډوډۍ راته واخله ځواني خزه وویل لکه چې په خوا دې له چا څخه څه نه دی غوښتي هر چا ته لاس منیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږ ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نور سره د مرستې تمامه ترې لره یو ډاډ ناری نغه کراغې خلیفہ پنځه ډوډۍ دواړه له چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزي په سپینو لاسونو کې یو ډوډۍ کې خودا په خپل مخ روان شو ځواني خزي وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړې خیرندې د خلکو پام نه در اوړي ځوانه خزه غلې شو خپل سپین لاس یې له چادرې را وویست د زړې خزي سترګو ته یې ونیو ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته. نوکان مې هم رنګه ولیدي. سخته نه ده، ارزان به یا رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کیږي، زړې ښځې په غوسه وویل. خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه و، هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي. له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی. دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونچ پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل. د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غریو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کې احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران دیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزي او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او د خپل ورونو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې ده. خیش کې یا خویش کې په لومړی سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکو وو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوی دی. چیزینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول. ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلې دي او هلته آباد شوي دي، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلې دي. او هم دا ډول یو شمیري د کندهار د غنده پولیسوالي کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنۍ دیوان لرونکو شاعرانو لړل څخه د لومړی قطار لومړی شاعر حسابيږي چې بشپړ دیوان لري، او د زماني لسیلابونو څخه خوندې پاتې شوی دی. د دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شیری و نمونه انتخاب کړی ده. را شون غوګه درویشه اے درویشه پزړریشه، ستا کلام د توحید درد ده، ستا کلام د توحید درد ده، دریغې مکړه وی ویشه، کته اصل د درویشی څوک کم مګن لخویشه. حق عالم فرقی ک هر څوک خوخ لخپل کیشه، د فقیر خبری خوند کا ته پزړو وکړان دیشه. حق نګدی تزنی لری د استا زیر مکه همیشه، په خپل وخت بدرسیږي نه به پس شي نه به پیشه. راشه ون غوګه درویشه، اے درویشه پسړه ریشه.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال د 12م سرود په دویمه برخه کې مو واوریدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخېستې وو. کک په دې هوډ چې زرینه ووژني، ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د 12م سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
گرس پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسی نریک دی دلی کک ولار دی، خوزرینه چه آرام چه بیغم، پخایسته شوند و نری مسکا ولار، واه پتنگ تا دلن بی نچا ولار، ده غنچه پشان خکل خلگی واکره، لخوگو شوند و شات و گلاب توی کرل، روی پیل پا پسته جبوی ناکره، زپو هیګم دغه ګورز دغه پشان دی، هر گزارې یو لخ کرته لوی توپان دی، دغه ګورز به پر پیلانو پورته کیږي، پر هاتیانو یا دیوانو پورته کیږي، دا د پیغلې میلمنې لپاره نه دی، د زرینې بې وسلې لپاره نه دی. زپو هیګم چې ستا زړه یې زخمی کړی، ستا ژوندونه په تیارو کې دی ډوب کړی، د نړۍ نیمه تیاره خوا یې در کړی، ته داسې په خپل ژوند پورې حیران کړي چې د هیر ښېګڼه هیله او وفا کړل، خبر نه شوې چې تیارې نیمې دنیا نه هاخوا نیمه دنیا نور رڼا او رز ده، هلته مینه هلته سوله هلته ژوند دی، له انسان سره د بل انسان پیوند دی، نیمه نوره دنیا تک سپینه مینه، نیمه نوره دنیا تک سپینه مینه، د اوبو په څیر روانه پاک سپینه. زه راغلی یم تا هلته ورولمه، له دې تکو تورو شپو نه د باسمه، ستا د غره په څیر ګرز زما د سر نه دی، او نه ته دومره بې وسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګرز تنده سړه کړې، دغه ګرز د دښمنانو سر ته بویا، د پیلانو زنځیری لښکر ته بویا، ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مرا ویجاړ کړي، ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي، د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي، ساکستان پتند وچ لکه بیابان کړي، د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي چې په ننګه د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده، زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي، پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی، د پیلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو، د هیرمن په ننګه تا نه اشر غواړو، ملکې چې دا خبرې په پام وکړي، غځونې را خون کې اندام وکړي، خپل زخمی ښکار ته نږدې په ناز ادا شوه، د اترونو په څپو نوې هوا شوه، کک اوری لکه بود خاموش ولاړ دی. د زرینې مرکه د روح تل ته د اوبو د موسیقۍ په څیر بهیږي. د زرینې ښکلی مخ یې مخامخ دی، دومره لنډه ده ولاړه ورته ښکلې چې وږمې یې د نفس پر ده لګیږي. د یاقوت غاړکۍ پر سینه ده، هر نفس پستو څپو باندې ښوییږي. کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نه شو، د راښکون کې بدن شور ته نور ټینګ نه شو. روی گرز للاس وخوید مخ کته